همکارانو سلامونه ومني. پر روان یو ساعت کې د ازادي رادیو دوی ورستي خبری مجلی خبریږي چې د لومړنی نیم ساعت خبری مجلی د وړاندې کولو لپاره زه سالم احمد سالی او نورو همکارانو سره در سره يم. په دې نیم ساعت کې اوري چې لویدیز اجنسونه وي ملا محمد عمر د پاکستان د استخباراتو په مرسته له کوټې څخه کراچي ته د دې لپاره انتقال شوی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په امان وي. نور راپورونه هم درو. خو اوس جنقال کوزی د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستۍ مهمو خبرونو سره.
افغانستان حکومت د انګلستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې له مبالغې ډکې بللې. د جمهور رئیس مرستیالانو نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ. روسیا وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړېدو ملاتړ کوي او ایران د خپلو هستوي تاسیساتو د ساتنې په مقصد د هوایي ځواک تمرینات کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان حکومت د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو ځینې برخې له مبالغې ډکې بللې. ډیوید میلبن ویلي که ناتو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو د دې هیواد حکومت به په څو اونیو کې ړنګ شي. د جمهور ریاست د پالیسۍ مشر سیوات الله سنجر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا ده، خو داسې هم نه ده چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به حکومت ړنګ شي. ښاغلی سنجر د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسی هغه څرګندونې هم رد کړې چې وایي حامد کرزی د امریکا لپاره یو بې اهمیته شریک دی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیالانو نن پر رسمي ډول په کار پیل وکړ. په دې اړه د صدارت په ماڼۍ کې ځانګړي مراسم جوړ شوي ول او جمهور رئیس کرزی له خپلو مرستیالانو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت، د اداري فساد د مخنیوي او د نظام د پیاوړي کولو لپاره د پراخې هڅې وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال محمد قاسم فهیم او عبدالکریم خلیلی خپل مرستیالان ټاکلي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ولسي جرګې په غړي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاح باندې بمي حمله غندلې ده. حامد کرزی د ویلامی په خپرولو سره دا حمله د هیواد د دښمنانو کار بللې او په اړه یې د تحقیق کولو امر ورکړی دی. تېره ورځ په دې چاودنه کې چې په بغمان کې د ښاغلي سیاف د موټرو په کاروان وشوه، د هغه 15 ساتونکي ووژل شول او یو بل یې ټپي شو. چارواکي وایي په خپله سیاف ته زیان نه دی اوښتی. د دې حملې مسؤلیت د سیف الدین په نامه یو کس چې ځان د پغمان د مجاهدینو د ډلې یو مسؤل بوی په غاړه اخیستی. نوموړي له یو نامعلوم ځایه په ټلیفون کې ازادي راډیو ته وویل په دې حملې کې ښاغلی سیاف هم ټپي شوی دی، خو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې چاودنو او حملو عام خلک او پولیس وژلي او ژوبل کړي دي. د خوست سرپرست والی طاهر صابری وای د جمعې په ورځ د خوست په شمالي برخه کې د ملکی خلکو په موټر یو ماینو چاودلی و چې له امله یې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د پکتیکا د والی ویان حمیدالله ځواک وایي چې په مټاخان ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې حملې کې یو پولیس وژل شوی او بل ژوبل دی. وسلوال طالبان وایي چې په دې حملې کې 12 پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده، خو چارواکي دا ادعا نه مني. په عین حال کې د پکتیا د امنیت قومندانې مرستیال مل پاسور غلام دستگیر رستمیار وایي چې په زورمت ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې 4 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر وایي متحده ایالات باید په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي په مقصد په لومړي قدم کې د بیا رغونې د تړونونو څارنه وکړي. رابرټ ګیټس په کاناډا کې د دې هیواد دفاع د وزیر پیټر مکی سره د جمعې په ورځ تر خبرو وروسته دا څرګندونې وکړې. د کاناډا دفاع وزیر یو ځل بیا له رابرټ ګیټس سره په خبري غونډه کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې په 2011 میلادي کال کې بل افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. کاناډا په افغانستان کې 2800 پوځیان لري چې دا مهال د افغانستان په جنوب کې ډیر دي. روسیا وایي د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له کابله ماسکو ته په ستنېدو سره وویل روسیه غواړي چې د دې کانفرنس لپاره دې د افغانانو خوښې ته وکتل شي چې چیرته او څه ډول یې جوړوي. مخکې بریتانیا ویلي و چې د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس کوربتوب ته چمتو ده، خو جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د کانفرنس دې په کابل کې جوړ شي. سرګی لافروف د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د کونړ د چپ ادارې په ولسوالۍ کې وسلوالو لاره تړلې ده چې له دې سره د نورستان د مرکز پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ لاره هم بنده شوې ده. د پارون او واما یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل دوی له حکومته غواړي چې دې ستونزې ته دې جدي پام وکړي. د کونړ والي سید فضل الله واحدي بیا ژمنه وکړه چې د چپ ادارې په برخه کې پیدا شوې ستونزه به ژر حل شي او روانه اونۍ به هلته سل تنه روزل شوي پولیس واستوي. د بامیان او بغلان ولایت چارواکي په ګډ هڅې کوي چې د دوشي او بامیان ترمنځ د لوی لارې امنیت خکړي. د ازادي راډیو خبريال لسیمی وای چې تیر ورځ د بامیان او بغلان والیانو او د دې ولایتونو قومي مشرانو په دې خبرې ټینګار وکړ چې یو له بل سره به همکاري کوي تر څو د دوشي او بامیانو د لوی لارې امنیت ښه کړي. ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د دوشي او بامیان په لویه لار وژنې، د پولیسو په پوستو وسلوالې حملې او د مسافرو ځورونې لیدل شوي دي. په جوزجان ولایت کې یو محلي قمندان وژل شوی. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته ویلي قمندان نوکر خان له دولت سره همکاري کوله. وسلوالو طالبانو د نوکر خان د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د هرات ولایت چارواکي وایي د پښتون زرغون او ګذرې ولسوالیو څخه ورته 55 وسلوال مخالفین تسلیم شوي دي. د هرات ولایت د امنیت قمندان عصمت الله علیزی وایي دا شمېر وسلوال مخالفین د سلیمان په نامه یو قمندان سره یو ځای دولت ته تسلیم شوي دي. قمندان سلیمان وایي دولت باید د پښتون زرغون او ګذرې په ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه پیل کړي او خلکو ته کارونه پیدا کړي او کننو خلک به له مخالفانو سره یو ځای شي. سلیمان پخوا د سرحدي پولیسو یو افسر و چې له لسو کسانو سره د دولت د مخالفینو خواته تسلیم شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د پوځ یو لوړ رتبه قمندان وایي تهران پلان لري چې د خپلو هستوي تاسیساتو د ساتنې په مقصد د هوایي دفاع تمرینونه وکړي. فارس خبری آژانس د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز ډګر جنرال احمد مغانی لخلې وایي د دې اونۍ هوایي تمرینات به د هیواد د هستوي تاسیساتو د ساتنې په مقصد ترسره شي. د ایران دولتي خبری آژانس وایي په تمریناتو کې چې نن پیل کیږي سپاهي انقلاب او عادي ځواکونه ګډون کوي. د نړۍ شپږو طاقتونو خواشینی څرګنده کړې چې ایران د خپل هستوي پروګرام د لانجې د ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو وړاندیز نه دی منلی. د انګلستان، فرانسې، امریکا، جرمني، روسیې او چین استازو پرون په برسل کې غونډه وکړه او یوه اعلامیه صادره کړه. د شپږو طاقتونو استازو وروسته له هغې غونډه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ګواښ وکړ چې په راتلونکو څو اونیو کې به په ایران باندې نور بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مؤسسې مشر محمد البرعادي له ایران څخه په ټینګه وغوښتل چې د دې مؤسسې هغه پلان دې ومني چې له ایران څخه غواړي خپل غني شوي یورانیم دې د روان کال تر پایه بهر ته واستوي. زه په دې باور یم چې خبره په ایران پورې اړه لري. دوی باید دا بې ساره فرصت چې زه ژر له لاسه تونکی فرصت بولم له لاسه ورنه کړي، او دا ځکه چې دا فرصت به تر ډېرې مودې پورې دوام ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ویلي تهران لیواله ده چې د اټومي بټۍ د سونګ د موادو په اړه خبرې وکړي، مګر یوازې په هغو صورت کې چې د سونګ مواد د ایران په داخل کې تبادله شي. لویدیځ طاقتونه په ایران شک کوي چې د خپل پروګرام له لارې د هستوي وسلو په لټه کې دی، خو ایران وایي د دوی هستوي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. په پیښور کې د یوې غیر دولتي مؤسسې له دفتر بهر بمي چاودنه کې یو ساتونکی ټپي شوی. پولیس وایي د شفت انټرنیشنل مؤسسې د ودانۍ بهر بمي چاودنه شوې، خو ځینو سیمه ییزو خبري رسنیو ویلي چې دا د توغندي حمله وه. له کومې ورځې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي، په پیښور کې بمي چاودنې هم زیاتې شوې دي. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف وایي له ارمنستان سره د ناګورنو قراباغ د شخړې په سر د سبا ورځې خبرې به ټاکونکې وي. علیف د جمعې په ماښام وویل دا غونډه به د ستونزې د حل په عملیې کې ټاکونکې وي. د دا خبره پرون د دولتي تلویزیون له لارې بیان کې وکړه. د دغه راز وویل که چیرې خبرې نتیجه ورنه کړي نو آذربایجان دا حق لري چې له قوې څخه کار واخلي. علیف وایي که چیرې دا غونډه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسیږي نو له مذاکرو به تمه ختمه شي او له قوې پرته به بله چاره ونه لري. علیف بعد ناګورنو قراباغ د شخړې په سر د غونډو په لړ کې سبا ته د جرمني په مونشن ښار کې د ارمنستان له جمهور رئیس سرژ سرکازیان سره وګوري. او د چین په شمال کې د ډبلو د سکرو په کان کې د غاز د چاودنې له وجې د مړو شمېر 240 ته پورته شوی او 68 نور کارګر تر ځمکې لاندې بند پاتې دي. چارواکي وایي چې په دغه کان کې له 390 څخه زیات کاریګر په تیښتې بریل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. اوس به سپورتي او اقتصادي خبرونه له پښتون څخه.
د افغانستان او پاکستان سوداګری او صنایع وزارتونو د یو نوي ترانزیټي تړون لپاره خبري پیل کړي. ویل کیږي چې دا خبري به په کابل کې کیږي او په همدې خاطر د پاکستان سوداګری وزارت مرستیال د یو پلاوی په ملتیا کابل ته راغلي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټ په برخه کې ستونزې حل کړي. د افغانستان سوداګری او صنایع وزیر وحید الله شهرانی هیله ښیي چې دوی به وتوانېږي چې تر دې خبرو وروسته به لازمي او ښې لاسته راوړنې ولري او د ترانزیټ دغه تړون به په راتلونکې میاشت کې لاسلیک شي. د افغانستان افغانستان د مالیه وزارت وایي د دولت عواید د تیرو کلونو او حتی تیرې میاشتې په پرتله ډېر تر سترګو کېږي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل د تلې د میاشتې عواید نږدې 5 میلیارډ افغانیو ته رسیږي چې د وږې تر میاشتې په سلو کې 40% زیات دي. د مالیه وزارت ویاند وایي دوی هیله مند دي چې د راتلونکي کال تر پایه پورې به 6 میلیارډ افغانۍ عاید لاسته راوړي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې عربي اماراتو ته تللې سبا به خپله لومړۍ لوبه له چین هیواد سره وکړي. دغه سیالۍ چې د 20 اورونو په نوم یادیږي پکې یو شمېر آسیایي هیوادونه هم ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي د جمعې په ورځ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللي. دغه سیالۍ د 2 ګروپونو ترمنځ کېږي او په اول ګروپ کې به افغانستان له چین، عربستان، سنګاپور، هانګکانګ او متحده اماراتو سره مخ سي. په ننګرهار ولایت کې نن د 2 ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ شوې. د ننګرهار د سپورت واکه وای چې دا سالي ځوانان په عمل کې فنون ټولنې لخوا جوړ شوی.
دا مهال په کابل کې د ماښام 6 بجې او پوره 11 دقیقې ده. قدرمن اوریدونکو، په روانه خبری مجله کې اوري چې غربي مطبوعات وایي د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان د استخباراتو یا ISI په مرسته له کوټې څخه کراچۍ ته د دې لپاره انتقال شوی چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو له بریدونو په امان وي. امریکایي سناتور جان مکین وایي که چیرې په افغانستان کې امریکا خپلې هڅې منظمې کړي، تر 1.5 کال پورې به شرایط سم سي. په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي. په زابل کې یوې ترافیکي پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې. په نیمروز کې هم ځنوژونکي حمله کوونکي نیول شوي. د پاکستان ناکراری ته هم کتنه کوو. نور رپورټونه هم لرو. لویدیز اژانسونه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان له کوټې شهر څخه بل ښار کراچۍ ته انتقال شوی دی. راپورونه وایي چې د پاکستان استخباراتو یا ISI د دې لپاره چې ملا محمد عمر د پاکستان د بي پیلوټ الوتکو له بریدونو وژغوري، کراچۍ ته د هغه په انتقال کې مرسته کړې ده. رضوان مراد د واشنگټن ټایمز رسپانې د راپور پښتو بڼه دراوروي.
واشنگټن ټایمز ورځپاڼه د یو شمېر امریکایي مقاماتو په حواله وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په دې وروستیو کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو له حملو څخه د ځان ساتلو په هدف له کوټې نه د پاکستان ساحلي ښار کراچۍ ته انتقال شوی دی. ورځپاڼې ته د امریکا د استخباراتو دریو پخوانیو او اوسنیو مسؤلانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نومونه نه دي ذکر شوي، تایید کړی ده چې د پاکستان مرکزي استخباراتو یا ISI له کوټې نه کراچۍ ته د ملا عمر په انتقالېدو کې مرسته کړې ده. په 2000 میلادي کال کې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته په کابل کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو او د القاعده شبکې له ځبل کېدو را په دې خوا د طالبانو مشر له خپلو یو شمېر نږدې سلاکارانو سره له قندهار څخه کوټې ته لاړ او دغلته د طالبانو اساسي شورا چې د کوټې د شورا په نامه مشهوره ده جوړه کړه. واشنگټن ټایمز د امریکایي مقاماتو په حواله وایي ملا عمر د تیرې روژې میاشتې وروسته د ISI په مرسته کراچۍ ته چې تر اوسه پورې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو له حملو څخه پناه سیمه بلل کېږي لاړ دی او اوس یې په همدغه ښار کې د طالبانو یوه نوې شورا هم جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا راپور هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې د پاکستان استخبارات چې د طالبانو په رامنځته کولو کې اساسي رول لوبولی دی په افغانستان کې د امریکا د ګټو او پالیسیو خلاف حرکت کوي. د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی غړي او د القاعده او طالبانو د چارو کارپو بروس ریډل واشنگټن ټایمز ته تایید کړی ده چې د طالبانو مشر ملا عمر په دې وروستیو کې په کراچۍ کې لیدل شوی دی. ځینې نورو لویدیځو اژانسونو ویلي د پاکستان استخباراتو کراچۍ ته د ملا عمر په انتقالولو سره هڅه کړې څو نوموړی د جګړو له سیمو لرې وساتي. ښاغلي ریډل ویلي داسې نښانې شته چې د طالبانو یو شمېر غړي له کوټې نه کراچۍ ته تللي، خو دا لا نه ده معلومه چې آیا د طالبانو د کوټې د شورا ټول مشرتابه به په کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وي او که څنګه. د جان هوپکنز پوهنتون پروفیسر میری هوبک چې د سخت دریځو ډلو په اړه څېړنه کوي واشنگټن ټایمز ته ویلي دا راپور دا خبره هم تاییدوي چې افغان او پاکستاني طالبان په اصل کې یو دي. مری هوبک ویلي کراچۍ ته د طالبانو د مشرتابه انتقال دا هم ښیي چې طالبان کوم عادي ډله نه ده، بلکې هغوی کولی شي د کراچۍ په شان یو ستر ښار کې ځای پر ځای شي چې د نوموړي په وینا کېدی شي دغلته به خوندي هم پاتې شي.
و موردل چې ملا محمد عمر د پاکستان د استخباراتو په مرسته له کوټې څخه کراچۍ ته د دې لپاره انتقال شوی چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو له بریدونو څخه په امان وي. امریکایي سناتور جان مکین وایي که چیرې په افغانستان کې امریکا خپلې هڅې منظمې کړي، نو له یو تر 1.5 کال پورې به شرایط سم سي او موږ به له دغه هېواد د وتلو لپاره چمتو سو. جان مکین د افغانستان په برخه کې د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ. د نوموړي د خبرو جزئیات اسوسییټډ پرېس اژانس خبرې کړي دي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
سناتور جان مکین چې د امریکا د متحده ایالاتو په تیرو انتخاباتو کې له بارک اوباما سره د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ولاړ و وایي په افغانستان کې لا هم د جګړې له لارې د بریالیتوب امکانات شته، خو شرط دا دی چې ولسمشر اوباما ژر تر ژره دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړي. جان مکین چې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره کاناډا ته تللی دی، هلته یې په یوې خبري غونډه کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ په ورځ امنیتي وضع خرابیږي، د دغه هیواد لپاره د ستراتیژۍ له ځنډېدو سره ستونزې زیاتېږي او حتی د امریکا دننه په پوځ کې یو ډول دوزړیتوب پیدا کېږي. جان مکین زیاته کړه چې د امریکایانو د زامنو او لوڼو قربانیو ته باید ځیر شو او ژر تر ژره پریکړه وکړو. سناتور مکین بیا وویل چې ده د تکساس په فورت هود اډې کې چې د نومبر په 15 په کې 14 عسكر ووژل شول، له یو شمېر پوځیانو سره ولیدل او خبرې وکړې. هغوی ورته وویل چې د جنرال مکریسټل له غوښتنې سره سم ولې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په برخه کې پریکړه ځنډو. له څو میاشتو راپه دېخوا ولسمشر باراک اوباما له پوځي، سیاسي او امنیتي سلاکارانو سره سلا مشورې کوي څو د دغو بحثونو له مخې د افغانستان په اړه پریکړه وکړي. رپورټونه څرګندوي چې روانه اونۍ په باراک اوباما یو ځل بیا له خپلو سلاکارانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي، خو ورلم خره رپورټونه څرګندوي چې داسې نه ښکاري چې څه پریکړه به پکې وشي. سناتور جان مکین په دې باور دی چې جګړه په افغانستان کې په لنډ وخت کې ختمېدای شي. د په کاناډا کې خبریالانو ته وویل که هڅه هم آهنګ شي نو له یوه کاله تر یو نیم کاله به په افغانستان کې حالات بدل شي، او مخکې تر دې چې له دغه هیواده د عسکرو د وتلو په برخه کې فکر وکړو باید خپله وظیفه سرته ورسو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خدمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پاکستان ناکراری ته هم کتنه کوو، خو د اوخوس د افغانستان ناامنۍ ته کتنه. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي 13 وسلوال طالبان وژلي. دوی وایي له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه پوځي عملیات کړي چې افغان او نړیوالو سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. په همدې ولایت کې یو 14 کلن ماشوم د هغه ماین په چاودنې کې وژل شوی چې له ځان سره انتقالوه او غوښتل یې چاودنې ته یې عیار کړي. له کندهاره دواخان مینهپال تفصیل لري.
د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي چې پرون یې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په پاشمول او مکوانو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات کړي دي. شیرزاد په کښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
ګډ عملیات د پولیسو او حساب ځواکونو کې د پاشمول او مکوانو په ساحه کې چې ورځ د 4 بجو په شاوخوا کې چې دښمن یا مخالفینو کمی نیولی وو، بلاخره حساب او پولیس والته عملیات پیل کړه. په نتیجه کې 8 نفره په یوه ساحه کې او 10 نفره په بله ساحه کې مخالفین له منځه تللي.
په دغه عملیاتو کښې چې ګډو ځواکونو کړي دي، ګډ ځواکونه څه تلفات لري؟ د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د خپلو وسلوالو وژل کېدل ونه منل. نوموړی وایي چې تر 30 زیات کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي او 3 موټرانی ویجاړ کړي دي. د کندهار د امنیت امیر همدارنګه زیاته کړه چې په همدې ولسوالۍ کې یو 14 کلن ماشوم چې غوښتل یې یو مین ځای پر ځای کړي د خپل مین د چاودنې له امله وژل شوی دی.
تقریبا د ورځې په جریان کې 10 بجې په شاوخوا کې یو ماشوم چې د پله لاندې د ژړې د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سندرې په ساحه کې نښخه وه، هغه مین انفجار وکړي چې هغه 14 کلن ماشوم د منځه تللی دی. خپله
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه پورې خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. ژړې د کندهار تر ټولو نارامه ولسوالۍ ده چې کله ناکله ترې د ناامنیو رپورټونه ورکول کېږي.
که په کندهار ولایت کې پوځي عملیات او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې، په زابل ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې چې په اړه یې له کندهاره د ازادي راډیو خبریال تفصیل لري.
دا ترافیکي پیښه تیر مازدیګر د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل مرکز کلا ته څیرمه د خرواریانو په سیمه کې هغه مهال رامنځته سوې ده چې یوه لارۍ له بلې کرولا موټر سره وجنګېده. د زابل د امنیت امیر جیلانی خان فرایي وایي چې لارۍ د کوچیانو کډه کندهار ته بار کړې وه چې د ده په خبره په پیښه کې شپږ کوچیان چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي وژل سوي او 12 تنه نور کوچیان ژوبل سوي دي. جیلانی خان وایي چې ژوبل کوچیان د زابل ولایتي روغتون ته لېږدول سوي چې د ډېریو روغتیایي حالت نازک ښودل سوی دی.
د خبریان په سیمه کې یو مزه موټر یو کرولا موټر تصادف سره کړی دی. شپږ کسه شهیدان او نولس تنه زخمیان دي چې شهیدان زخمیان د پولیسو په ذریعه
امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته سوې ده. د ترافیکو مسؤلینو دواړه چلوونکي نیولي او د پولیسو تر نظارت لاندې دي. د کابل کندهار لویه لاره چې د هېواد له مهمو لویو لارو څخه ډېری وختونه پر دې لویه لاره د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله ترافیکي پیښې رامنځته کېږي چې سفر کوونکو ته درنې مرګ ژوبلې اړوي. سیمه ایز خلک وایي چې د ترافیکو مسؤلین د هغو چلوونکو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې لایسنسونه ونه لري.
په ختیځ زون کې نړیوال ځواکونه ادعا کوي چې څلور وسلول طالبان تیر شپه په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. په دې اړه دغو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په نشته کې دوی او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی، خو د وسلوالو مړي د جګړې پر ډګر پاتې وو. اخوا د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره یې جګړه کړې او په زرن ښار کې د دغو وسلوالو یولس کسیزه ډلې نیولې چې چارواکي وایي دغه کسان د ځان وژونکو حملو لپاره دغه شرطونه نیولي وو. په هرات کې هم جګړه شوې. د دغو ټولو پیښو جزئیات د شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې اوري.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره آزادۍ رادیو ته ویل د شنبه په بیګا د ملي امنیت ادارې د ښار لوی برخې څخه یولس کسه د طالبانو سره په تړاو وسلو او انتحاري بریدونو وسایلو سره ونیول. آزاد زیاته کړه نیول شوي کسانو کې د نعمت الله په نوم د هغوی یو قمندان هم شامل ده. هغه وایي دا مهال ټول تر تحقیق لاندې دي. د نیمروز والی د همدغه ولایت خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو د یو برید او ماتېدو له کبله د شپږ تنه د مړو ټپیانو هم وویل. طالبانو د نیمروز د تازه پیښو په اړوند نظر نه دی ورکړی، مګر قاری محمد یوسف احمدي د دغې ډلې په ویاندۍ د یو بل خبر په اساس ازادۍ راډیو ته د جمعې په بیګا د کمین په وجه د هرات زندهجان ولسوالۍ کې د پولیسو په موټرو د برید او دیارلس تنه پولیسو د وژنې وویل. خو د زندهجان ولسوالۍ امنیت چارو قمندان سمنوال چنارزوی نښته تایید کړې وې، ویل یوازې یو پولیس ټپي، نورو ته زیان نه دی اوښتی.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
د افغانستان د ولسی جرګې ګڼ شمېر غړي وایي د ولسی جرګې ډېرې غونډې د نصاب د نه پوره کېدو له امله بې نتیجې پاتې کېږي. دوی وایي د جرګې ځینې غړي دایمي غیر حاضران دي او ځینې د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. ځینې بیا وایي حکومت د جرګې په لسګونو غړي په وړیا توګه حج ته لېږلي چې قانوني جواز نه لري. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبه په ورځ وویل چې حکومت د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وزارت په پیسو سعودي عربستان ته استولي چې دا کار له یوې خوا قانوني جواز نه لري او له بلې خوا د هغوی د نه حاضرېدو له امله د جرګې نصاب ډېر ځله له پوره کېدو لویږي. دا خبره د جرګې غړي احمد بیزاد د آزادۍ راډیو ته وکړه او ویل
بیش از 40 تن از اعضای شورای
د افغانستان د ملي شورا څخه باندې 40 تنه د حکومت لخوا په وړیا توګه حج ته استول شوې دي. مونږ ته پوښتنه پیدا کیږي چې د بودیجه څنګه او د کوم شرعي جواز لمخه حج ته د اشخاصو او افرادو په لیګلو لګول کیږي.
د حج او اوقاف وزارت سربیره پر دې چې دا خبره نه مني، وای چې د حج او اوقاف وزارت سکل یوازې لسو تنو ته د حج د ادا کولو وړیا زمينه برابره کړې ده چې د دې وزارت په اصول کې شته. او د ملي شورا د دواړو جرګو یوازې سلور تنه کولای شي چې یا پخپل او یا بل څوک وزارت ته معرفي کړي، او دا هم په دې شرط چې حج تتون کې باید د ټول لګخ پخپل ځان ومني. په دې حق له د حج او اوقاف رئیس فیض محمد مختار د ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ د حج او اوقافو د وزارت په پیسو سعودي عربستان ته د څلوېښتو تنو حاجیانو وړیا لیږل په بشپړه توګه ردوو، او که د ملي شورا یو شمېر غړي حج ته تللي وي په خپله یې ازاده ویزه او ټیکټ اخیستی او سعودي عربستان ته تللي دي.
نن د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له لسګونو هغو کسانو څخه ازموینه واخیسته چې د دې وزارت په چوکاټ کې کار کول غواړي. دا دویم وار دی چې د بهرنی چارو وزارت په دې ارګان کې د شفافیت دراوستلو لپاره ورته اقدام کوي. په دې ازموینه کې ګډون کوونکي او څارونکي څه وایي، د حسیبه شهید پر رپورټ کې اوري.
د بهرنی چارو وزیر رنګین دادفر سپنتاوی په دې ازموینه کې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 500 کسانو ګډون کړی دی. ډاکټر سپنتا چې د شنبه په ورځ د دې ازموینې د څرنګوالي څارنه کوله، د دې ازموینې پر شفافیت یې د ټینګار ترڅنګ وویل له دغو کسانو څخه به یوازې 10 تنه په وزارت کې کار کول ته لار ومومي.
مکمل تاسف باید به اطلاع شما برسانم که ما فقط میتونیم حداکثر
په خوشینی سره باید ووایم له دغو کسانو څخه چې ازموینه یې ورکړې یوازې 30 تنه چې تر ټولو نمرې پورته وي په وزارت کې نیولی شو. دا ازموینه درې برخې لري، یوه د ټیسټ، دویمه د مقالې د لیکلو ده چې نن په تحریري توګه اخیستل کیږي، او درېمه برخه تقریری ده. هیڅ امکان نه لري چې په دې ازموینه کې درغلي شوی وي یا وشي.
تیر کال هم د بهرنیو چارو وزارت په ورته توګه ازموینه اخیستې وه، او په دې وزارت کې د کار کولو لپاره ډیپلوماتان غوره کړي او روزلي وو. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي هم چې د ازموینې بهیر څاره د ازادي راډیو ته وویل، دوی په حکومت کې د لا زیاتو اصلاحاتو د راوستلو لپاره د ورته اقداماتو هرکلی کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده د دوم ځل لپاره چې د بهرنیو چارو وزارت کې د سیمې امتحان اخیستل کیږي. د رقابت په نتیجه کې کله چې کارمند راضي خپل کار ته، کوم طبیعي ډول دوی ظرفیت تثبیتیږي او د ادارې په اصلاح کې او د کار په ظرفیت کې به مؤثر تاثیر ولري. تر اوسه چې لیدل کیږي سوالونو او همدارنګه د امتحان بهیر له ښه نظم نه برخمن ده. هیله من یم چې په ارزیابۍ کې هم دا بهیر په نظر کې ونیول شي.
د حکومت او نورو میلمنو تر څنګ د ملي شورا ځینو غړو هم د ازموینې د هیئت یا پلاوي په توګه په دې بهیر کې ګډون درلود. د ولسي جرګې غړي عباس نویان د بهرنیو چارو د وزارت د دې اقدام د ستایلو تر څنګ وویل، هیڅ امکان نه لري چې د ازموینې دغه بهیر له درغلیو پاک وي. د ده په وینا، د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول چارو مختبیول له درغلیو خالي نه وي، خو هغه کسانو چې په بهرنیو چارو وزارت کې ازموینه ورکړې وه ویل یې د دې بهیر په څرنګوالي به د ازموینې د نتایجو د اعلان نه وروسته خبرې وکړي.
خبری مجله اوري.
خبر منو ورېدونکو، همدموس یو امداوس مې یو خبر تر لاسه کړ چې پر کابل باندې توغندې لګیدلې دی. حمید محمد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. محمد صاحب، که په لنډ ټوکی کې دغه توغندې حمله د پاره معلومات راکړي.
بله مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تقریبا شاوخوا شل دقیقې مخکې د کابل ښار د فروشګاه په سیمه کې د رابعه بلخي روغتون مخې ته یو توغندی پرېوتل دی. امنیتي چارواکو دغه توغندی لګېدل تایید کړی دی. ما څو شېبه مخکې د کورنیو چارو د وزارت له وړاندې مری بشري سره خبرې وکړې، هغوی هم دغه پېښه تایید کړه او وویل چې د توغندی په دې چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. هغه دا هم وویل چې امنیتي ځواکونه خپلو سیسیړلو پیل کړي دي، څو د توغندي د توغولو سیمه معلومه کړي. دوی دومره لنډ معلومات ورکړل، خو خلک بیا اندېښنه ښیي، ځکه د رابعه بلخي روغتون مخې ته یو زیات شمېر پایوازان د خپلو ناروغانو لپاره ولاړ وي، او خلک دا ویره څرګندوي چې ممکن د مرجوب له شمېره زیاته وي. خو چارواکو له په دې ارتباط څه نه دي ویلي، چې یوازې د دوو کسانو ژوبل کېدو خبر تایید کړی دی.
بلې، قدرمنو اورېدونکو، دا مو واورېدل چې په کابل کې توغندۍ لګېدلې دی. چارواکو تر اوسه پورې د دوو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. په پاکستان کې هم نن ناکراری وه چې د پاکستان پوځ وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په جنوبي وزیرستان کې تر لسو زیات وسلوال وژلي او ځینې مهمې سیمې نیولې دي، چې په اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اتر عباس وایي په تیرو سالي رشتو ساعتونو کې د جنوبي وزیرستان په عملیاتو کې 14 مخالف وسلوال وژل شوی دي. د حکومت د غاړې نه په دې جنگ کې شپږ سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د اتر عباس له قوله په یوه اعلامیه کې راغلي چې د جنډولانه د سری روغې په لاره د پاکستان فوزونو د ګندل والا په نوم یوه سیمه د مخالفو وسلوالو نه تصفیه کړې ده. همداراز د شکاینه د کانې ګورم پلاره په پایا او یارغا خیل سیمو کې د پلټن عملیات د پاکستان د فوج د سرتیرو لخوا ترسره شوی دی. دغلته د یو اویا فوټه اوږده سمسینه چاودیدونکي مهمات او وسله کشف او نیول شوی دی. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د دریمې غاړې یعنی د رزمک نه د مکین په لوري هم د پرمختګ په حال کې دی. دغلته د لکی غونډۍ په سیمه کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د فوج د سرتیرو او د مخالفو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه شوې ده، چې دواړو غاړو ته د زیانونه ورړولې دي. د پاکستان فوج د رزمک او مکین ترمنځ د لاغر نری او مانا سیمه هم د یو سخت جنگ نه پس په خپل ولقه کې اخیستې دي. د پاکستان فوج د اکتوبر د 18 نیټې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د ژغورنې د لارې په نوم فوزي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې د 400 نه زیاتو وسلوالو د وژلو او د اکثرو مهمو سیمو د نیولو داوه د پاکستان د فوج د مقاماتو لخوا وخت په وخت شوې ده. خو د دغو اداو په آزاد ډول سپیناوی کول ځکه ګران کار دی چې وزیرستان ته ورغلې لارې تړل شوي، آزاد خبریالان هلته نشي ورتلی، او په سیمه کې ګرځنده او ډیجیټل ټلیفونونه هم کار نه کوي. نجیب عامر، دا زاده رادیو پېښور.
ازادي رادیو یو شمېر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انگریزی خبری او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفاً د ازادي راډیو د انگریزی ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د یو نوي موافقې لیک درامنځته کېدو په هدف د دغو دواړو هیوادونو جګپوړو چارواکو د څلورم ځل لپاره په کابل کې غونډه پیل کړه. افغان چارواکو هیله ښودلې چې نوی موافقې لیک به د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک سي او په دې توګه به د افغان سوداګرو هغه ستونزې اورسي چې اوس د ترانزیت په برخه کې په پاکستان کې لري. خو بل خوا یو شمېر افغان سوداګر په دې اړه خوشبین نه ښکاري. په دې اړه رپورټ لرو چې د سهار په خبرونه کې اورېدلې سي. اوس مليحه جان استودیو ته راغلې ده د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره. زمای خدای پامان.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که وزیر خارجه برتانیا هشدار داده است که اگر قوای ناتو از افغانستان بیرون شود حکومت افغانستان به زودی سقوط خواهد کرد. همین موضوع را همراه با مصاحبه با کارشناسان در جریان برنامه دنبال میکنیم و از رویدادهای دیگر هم گزارش های را پخش میکنیم. اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان را قادر حبیب به شما دارد.
یک راکت بعد از ظهر امروز در شهر کابل اصابت کرد. حکومت افغانستان اظهارات وزیر خارجه بریتانیا را مبالغه آمیز خواند. شش کشور بزرگ جهان در این مورد که ایران برنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد را درباره حل بحران اتمی این کشور رد کرد اظهار تأسف نمودند. مشروع اخبار. یک راکت بعد از ظهر امروز در شهر کابل اصابت کرد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این راکت در ساحه پل باغ عمومی کابل اصابت کرده و در آن تنها دو تن جراحت برداشتند. جزئیات بیشتر در مورد ارائه نگردیده است. حکومت افغانستان بخشی از اظهارات تازه وزیر خارجه بریتانیا در مورد افغانستان را مبالغه آمیز خوانده است. دیوید ملیمن وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده است که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند حکومت این کشور حتی ظرف چند دقیقه بعد از خروج این نیروها از این کشور سرنگون خواهد شد. اما سبقت الله سنجر رئیس بخش پالیسی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند آنان با حضور نظامی جامعه بین المللی در افغانستان نیاز جدی دارند، اما با گفته ای وی این به آن معنا نیست. رئیس جمهور افغانستان امروز رسماً معاونینش را به سایر مقامات بلندپایه دولتی معرفی کرد و قرار است مارشال فهیم و کریم خلیلی برای یک دوره 5 ساله جدید فعالیت‌هایشان را آغاز کنند. احمد ضیا سیامک یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت که مراسم معرفی معاونین آقای کرزی امروز در قصر صدارت برگزار گردید. رئیس جمهور کرزی مارشال محمد قاسم فهیم و محمد کریم خلیلی را به حیث معاونینش برگزیده است. مقامات ولایت هرات میگویند 55 تن از مخالفین در این ولایت دست از جنگ برداشته و به حکومت تسلیم شدند. اسمت الله علیزاده قماندان امنیه هرات به رادیو آزادی گفت این افراد امروز همراه با یکی از قماندانان مخالفین به نام سلیمان با دولت پیوستند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده این قماندان مخالفین خواهان راه اندازی پروژه های بازسازی از سوی دولت در ولسوالی های پشتون زرغون و گذره و ایجاد زمینه کار برای مردم در این ولسوالی ها شده است. مقامات در ولایت جوزجان از بازداشت 7 تن از مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر دادند. محمد ابراهیم عامر امنیه قماندانی امنیه جوزجان به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان یک عملیات در ولسوالی قشتپه گرفتار شدند. مخالفین مسلح در مورد تبصره نکردند. و شماری از مهاجرین افغان در کمپ جنگل پته منطقه درگه در ایالت سرحد پاکستان میگویند حکومت پاکستان مانع دسترسی آنان به برق و آب در این کمپ شده است. حاجی یار محمد نماینده مهاجرین کمپ جنگل پته امروز به رادیو آزادی گفت قطع شدن جریان برق و آب در کمپ جنگل پته مشکلات زیادی را به مهاجرین افغان ایجاد خواهد کرد و خواهان توجه جدی حکومت افغانستان به این معضله شد. مقامات افغان گفتند به خاطر رفع این مشکل تلاش میکنند. رادیو آزادی. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. شش کشور بزرگ جهان در این مورد که ایران برنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد را درباره حل بحران اتمی این کشور رد کرد، اظهار تأسف نمودند. هدف از این برنامه کاستن نگرانی درباره برنامه‌های اتمی ایران میباشد. اعلامیه در این رابطه بعد از ملاقات مقامات بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، روسیه و چین روز جمعه در بروکسل نشر شد. نمایندگان شش کشور بعد از هشدار رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کردند که گفته در ظرف چند هفته ممکن است یک بسته دیگر تحریم ها علیه ایران اعلام شود. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی محمد البرادی از ایران خواسته است که این برنامه را بپذیرد و یورانیوم خود را برای غنی‌سازی بیشتر به خارج از این کشور بفرستد. وای میگوید من به این باورم که موضوع حالا بیشتر به ایرانی ها بستگی دارد. امیدوارم آنها این فرصت بی‌نظیر را از دست ندهن، فرصتی را که من آن را زود گذر میخوانم، به خاطر اینکه چنین یک فرصت برای زمان طولانی ادامه نخواهد یافت. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی میگوید کشورش حاضر است در مورد داد و ستد مواد سوخت هسته‌ای خود صحبت کند، اما غنی‌سازی یورانیوم باید در داخل این کشور صورت گیرد. یک قمندان ارشد نظامی ایران میگوید تهران در نظر دارد مانورهای مدافع هوایی را به هدف حفاظت از تأسیسات برنامه‌های هسته‌ای‌اش به اجرا بگذارد. آژانس خبری فارس از مسئول مرکز نیروهای هوایی ایران بریگادیر جنرال احمد مغانی نقل قول کرده که میگوید مانورهای مدافع هوایی در هفته جاری به هدف محافظت از تأسیسات هسته‌ای این کشور را اندازی می‌شود. در نتیجه انفجار در مقابل یک موسسه غیر دولتی در شهر پشاور پاکستان یک محافظ زخمی شد. پلیس پاکستان میگوید که این حادثه در پیشروی دفتر شفت انترنشنال یک انفجار بمی بوده است، ولی بعضی از رسانه‌های محلی ادعا دارند که حمله راکتی صورت گرفته. اخیراً پشاور دستخوش چندین حمله انتحاری و انفجاری بوده که با تعقیب عملیات قوای پاکستان علیه افرادگرایان در وزیرستان جنوبی شروع شده است. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان میگوید گفتگوهای فردا با ارمنستان در مورد ناگورنو-قره‌باغ قاطع خواهد بود. اظهارات دیروزی علیوف امروز در تلویزیون دولتی انتشار یافت که در آن گفته است این جلسه باید نقش قاطع را در پروسه مذاکرات داشته باشد، اما علیوف گفت اگر مذاکرات باز هم نتیجه ای را با همراه نداشته باشد کشورش از حق استفاده از قوای نظامی برخوردار میباشد. مقامات چین میگویند در نتیجه انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در این کشور 42 نفر کشته و 66 نفر دیگر در زیر زمین گیر ماندند. قرار گزارش خبرگزاری سینهوا 400 نفر توانستند که از انفجار نجات یابند. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید روسیه باید اقتصاد خود را مدرن ساخته و وابستگی به صادرات مواد خام را کاهش دهد. پوتین این اظهارات را در سخنرانی در کنگره حزب بر سر اقتدار روسیه متحد که خودشان را رهبری میکند در سن پترزبورگ ابراز کرد. وی گفت کابینش تلاش میکند صنایع را که در بحران اقتصادی صدمه دیدند حمایت کند. یک مقام ارشد سریلانکا میگوید تمام تعمیل‌هایی که در کمپ‌های بازداشت حکومت به سر می‌برند در اول دسامبر رها می‌شوند. باسل راجا پاکاسا مشاور ارشد و برادر رئیس جمهور سریلانکا امروز گفت حدود 136 هزار تنی که در این کمپ‌ها نگهداری می‌شوند آزاد و به قریه‌های اصلیشان به شمال کشور منتقل خواهند شد. جنگ‌های متداوم میان ببرهای تعمیل و از حکومت سریلانکا در ماه می پایان یافت. شنونده عزیز، این بود خبرهای افغانستان و جهان و منطقه. تا این ساعت از رادیو آزادی و حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای اقتصادی و ورزشی از افغانستان.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که عواید دولت نسبت به سالهای گذشته و حتی نسبت به ماه گذشته افزایش چشمگیری یافته است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت عواید ماه میزان به بیشتر از 5 میلیارد افغانی رسیده است که افزایش 20% نسبت به ماه سنبله امسال را نشان می‌دهد. به گفته آقای شمس آنان توقع دارند در سال جاری 60 میلیارد افغانی عاید جمع آوری کنند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان روند کنترل تیل بی کیفیت را در کابل عملا آغاز کرده است. این وزارت با انتشار اعلامیه گفته است این برنامه با وسیله دو لابراتوار سیار صورت می‌گیرد. جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید این تصمیم پس از اجلاس فوق العاده جلوگیری از ورود تیل بی کیفیت به کابل اتخاذ گردیده است. اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان نیز گفته است که در بنادر اساسی کشور لابراتوارهایی را ایجاد کرده است. این هم تازه های از ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان که وارد امارات متحده عربی شده است، فردا نخستین مسابقه اش را با چین انجام خواهد داد. این رقابت ها به اشتراک تعداد از کشورهای آسیایی زیر نام رقابت 20 اور راه اندازی می شود. اعضای تیم ملی افغانستان به روز جمعه وارد دبی شدند تا در این مسابقات حضور یابند. این مسابقات در دو گروه راه اندازی می شود و در گروه اول افغانستان با کشورهای چین، عربستان سعودی، سنگاپور، هانگ کانگ و امارات متحده روبرو خواهد شد. باز هم از کرکت. رقابت های کرکت میان دو تیم از جوانان ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد راه اندازی گردید. آمریت ورزشی ولایت ننگرهار برادی آزادی گفت که در این رقابت ها تیم های جوانان عمل و نوچک اشتراک کرده بودند. این مسابقات به ابتکار یک اداره امریکایی به نام روتری راه اندازی گردیده بود و هدف از آن تشویق جوانان به ورزش خوانده شده است.
ساعت 6:40 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و از این رویدادها در جریان این برنامه گزارش داریم. حکومت افغانستان اظهارات وزیر خارجه برتانیا را مبالغه آمیز خواند که هشدار داده است اگر قوای ناتو از افغانستان بیرون شود حکومت افغانستان به زودی سقوط خواهد کرد. وزیر مالیه افغانستان میگوید عواید این وزارت در ماه‌های اسد و سنبله امسال بیشتر از عواید وزارت در همین مقطع زمانی در سال گذشته بوده است. شماری از وکلا در ولسی جرگه میگویند حکومت ده‌ها وکیل را به صورت مجانی رسپار حج کرده است. از عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی در 24 ساعت گذشته هم گزارش داریم و از حمله راکتی در کابل بابا باشید. طوری که در خبرها شنیدید یک راکت بعد از ظهر امروز در مرکز شهر کابل اصابت کرد که تلفات هم یا شاید هم زخمیایی در قبال داشت که مقامات امنیتی گفتند این راکت در ساحه پل باغ عمومی کابل اصابت کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل در خط تلفن با ماست و جزئیات را از وی میپرسم. بله همکار گرامی، لطفاً بگوین که این حمله راکتی چی پیامدی داشت در شهر کابل؟
بسیار تشکر خانم هراری. اولی ساعت 6 شام یک راکت از صوب نامعلوم فایر شده بود که در منطقه فروشگاه بزرگ در مقابل شفاخانه نسایی ولادی رابی بلخی ثابت کرد. البته ما چند لحظه پیشتر با معاون امنیتی قماندانی امنیتی ولایت کابل که صحبت کردم، اونا گفتن که در نخست دو جسد امیل از انتقال دادن که یکیش از نیروهای امنیتی بوده، ولی او گفت که قبل از اینکه اونا برسن در مدقای قبل دو خانم هم که متلاشی شده بودن و احتمالا اونا هم در جمله کشته شده آخواد بود، اونا را هم گفت که انتقال دادن به شفاخانه. البته امیل از مسئله جمعواری چی هستن؟ انتقال مجروحین هستن و تعداد مجروحین اونا 7 نفر تذکر دادن. گفتن که امیر اعظم مصروف انتقال 80 هستن و از زخمی هستن و 7 نفر در یارسه جراحت برداشتن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از حمله راکتی در منطقه فروشگاه شهر کابل گزارش میداد.
از 7 تا 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
ساعت 6:43 دقیقه. به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. وزیر خارجه برتانیا دیوید میلیباند دیروز گفت اگر قوای ناتو افغانستان را در حالت کنونی ترک کند، حکومت افغانستان به زودی سرنگون خواهد شد. به گفته آقای میلیباند اگر قوای بین المللی افغانستان را رها کنند زمان مهم نیست، در 5 دقیقه 24 ساعت و یا 7 روز. مخالفان مسلح قوایی را که برای سرکوب نمودن شورشگران در افغانستان تربیت شدند به شکست روبرو خواهند ساخت و همه چیز برمیگردد به نقطه اول آن. آقای آقای ملبند در صحبت با روزنامه گاردین در پایان سفرش به افغانستان ابراز کرد افغانها متأثر از آنند که به کسی نیازمند باشند، اما متاسفانه آنها فعلا مجبورند و به کمک نیاز دارند، زیرا اگر قوای خارجی در افغانستان حضور نداشته باشند کشور آنها دوباره تحت تصرف مخالفان قرار خواهند گرفت. در این حال رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک شریک ناشایسته است. نانسی پلوسی افزوده است که کرزی نه سزاوار افزایش نیروهای آمریکایی بیشتر به کشورش است و نه مستحق زیاد کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان. او دیروز در صحبت با رادیو ملی آمریکا در این مورد سخن گفت و ابراز کرد که در میان دموکرات‌ها حمایت قوی برای افزایش نیروی بیشتر به خاطر مبارزه با طالبان در افغانستان وجود ندارد. در ارتباط به این اظهارات مقامات ارشد غربی از صبغت الله سنجر رئیس پلیس ریاست جمهوری افغانستان عکس العمل حکومت افغانستان را جویا شدیم. این مصاحبه را احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی با آقای سنجر انجام داده و از وی پرسیده است.
آقای سنجر، قسمی که شما هم ممکن در جریان هستین، وزیر خارجه بریتانیا در تازه ترین اظهارات خود گفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باعث سرنگونی حکومت کشور حتی در ظرف چند دقیقه خواهد شد. آیا این سخنان آقای ملبند دقیق است به نظر شما؟
بلا بسیار جالب است که چرا اینقدر باید مبالغه آمیز از یک مقام ارشد جهان یک تصور باید وجود داشته باشه. شکی نیست که مردم افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه امنیتی هنوز ما و همکاری جدی جامعه جهانی از جمله در عرصه مسائل نظامی نیازمند هستیم، ولی بیشکلی که گفتم میشه در ظرف چند دقیقه یک چند ساعت بسی که میتونیم یک حرف درست نیست. ما به این جدن مخالف هستم، نمیتونم موافق باشم.
آقای سنجر، به نظر شما اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشن، وضعیت در این کشور آیا به حال عادی خود باقی میمانه؟
ما بازم تاکید میکنم که ما برای یک مدت طولانی دیگه هم به همکاری نیروهای امنیتی جامعه جهانی، نیروهای ضد ائتلاف ضد تروریسم سخت ضرورت داریم، ولی با این حرفات من میفهم که آقای وزیر خارجه انگلستان میخواین که توجه مردم انگلستان و حمایت از افغانستان داشته باشن یا کدام حرف دیگه ای دارن.
آقای سنجر، در یک مورد دیگی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا گفته که رئیس جمهور کرزی یک شریک ناشایسته برای آمریکاست و ارزشی را نداره که به افغانستان کمک‌های مختلف از جمله اعزام سربازان از طرف آمریکا به این کشور صورت بگیره. نظر مشخص شما در این مورد چه است؟
ما فکر میکنیم که این درست نخواهد باشه که وقتی ما میبینیم انتخابات صورت میگیرد، رئیس جمهور کرزی از طریق آرای مردم مجدداً برای 5 سال دیگه رئیس جمهور انتخاب میشه و همچنان تعلیف را که آقای کرزی اجرا کردن باز هم حضور گسترده دیپلمات های کشورهای بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، تمام دنیا تقریبا در افغانستان. ای بی مناس که رئیس جمهور کرزی همونطور که شایسته مردم افغانستان هست شایستگی همکاری جامعه جهانی را داره.
خب آقای سنجر، به عنوان سوال اخیر از شما، بیشتر در این روزها جامعه بین المللی تأکید روی ایجاد یک کابینه متخصص در افغانستان داره. چقدر احتمال ایجاد چنین یک کابینه به نظر شما وجود داره؟
سخنرانی که داشتن آقای کرزی تأکید کردن که در اولویت کارهایشان یکی است کابینه واقعا شایسته، متخصص، مردمگرا، واقعگرا و کابینه ای که شایستگی مردم افغانستان داشته باشه، کابینه ای که بر اساس خواسته های مردم افغانستان در عرصه کاریشان بیشتری را نصیب شوند. ای آقای کرزی خودشان تأکید کردن.
اظهارات صبغت الله سنجر رئیس پلیس ریاست جمهوری افغانستان را در واکنش به اظهارات وزیر خارجه برتانیا شنیدید که گفته است با بیرون شدن قوای ناتو از افغانستان حکومت این کشور به زودی سقوط میکند. در این رابطه و باز رابطه به این که حامد کرزی برای ایجاد کابینه اش چه انتخاب هایی دارد، مصطفی صدیقی با یک کارشناس سیاسی دکتر نجیب محمود مصاحبه کرده است که استاد پانتون کابل میباشد و نظر وی را جویا شده است.
توقع جامعه جهانی از رئیس جمهور کرزی بیش از حد زیاد شده و به عنوان یک فشار بالای دولت جدید افغانستان قرار گرفته. البته بدون شک قدرت و قدرت در افغانستان برای رئیس جمهور کرزی خیلی اهمیت داره و ضرورت داره اگر برای خلوص نیت و بر قبال کشور نه، بلکه برای این که جامعه جهانی مورد تایید قرار بتیش، تصمیم به این داره که یک کابینه را پیشکش بکنه که حداقل مورد قبول جامعه جهانی قرار بگیره. مشکل اساسی اینجا است که دولت فعلی هم تقریبا یک دولت مصلحتی است و تنظیم ها و گروه های متعددی که از آقای کرزی در انتخابات حمایت کردن، اینا علاقمند به این هستند که کاندیدای خود را در وزارت های مشخص داشته باشند. پس در صورتی که رئیس جمهور کرزی می خواهد قناعت به تایا طرفداران خود در داخل با خود داشته باشه، باید یک نظام مصلحتی را قبول بکنه، و در صورتی که اگر به فرمان جامعه بین المللی گوش بده و او را تطبیق بکنه، مجبور است با داشته های داخلی خود یا با طرفداران داخلی خود خداحافظی بکنه. من فکر میکنم برای ایجاد یک کابینه متخصص رئیس جمهور کرزی با چالش های اساسی مواجه خواهد شد، و این بیشتر از بابت این است که باید قناعت بده طرفداران خود که در انتخابات با او کمک کردن.
شما استاد امی سخنای رئیس مجلس نماینده های کنگرس امریکا را که رئیس جمهور کرزی یک شریک ناشایسته خطاب کرده چگونه تحلیل میکنین کوتا؟
بدون شک کنگرس امریکا در بسیاری از مسائل در قسمت تأثیری بودیجه نقش عمده و اساسی داشته، بخصوص در قبال بودجه های جنگ، و هی ترتیب اونا ارزیابی کردن و یا مطالعه کردن که افغانستان در 8 سال گذشته در موجودیت رئیس جمهور کرزی یک کشور خوب نبوده، یعنی یک شریک مطمئن نبوده، و هی ترتیب رهبری مجدد آقای کرزی یک بار دیگر برای امریکایی ها ایزن ایجاد کرده که نشه هم افرادشان در افغانستان تلف شوه و هم منابع مالیشان هدر بره. به هی ترتیب هشدار نانسی پلوسی در هی مقطع برای نظامی های امریکایی ها نشان میده که باید در قبال افغانستان در برخوردشان با رئیس جمهور کرزی در رهبری جنگ همش محتاط باشند، چرا که هیچگاه افغانستان در موجود آقای کرزی یک لیدرشپ خوب را ایجاد نخواهد کرد. به هی ترتیب مسئله بحران مالی امریکا باعث ده که بزرگان امریکا پول ازینه بکنند تا هی که از مشکلات مالی خود نجات دادن، و مسئله افغانستان یکی از مشکلات اساسی است که ضرورت به ازینه های زیاد دارد. من فکر میکنم که سخنان رئیس کنگرس امریکا بیشتر از اینجا باید میباشه.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود و بحث روی حکومت حامد کرزی و چالش های موجود در آن. شماری از وکلا میگویند غیابت تعداد زیادی از وکلا در ولسی جرگه باعث آن شده است که بسیاری از فیصله های ولسی جرگه بی نتیجه باقی بماند. وکلا میگویند در حالی که شماری از نمایندگان مردم به خاطر ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند، تعداد هم به صورت دوامدار غیر حاضر هستند یا با سفرهای خارج از افغانستان رفتند. در این حال شماری از وکلا ادعا میکنند که حکومت افغانستان تعداد از وکلا را به طور مجانی به عربستان سعودی فرستاده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فوزیه ایسان.
شماری از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند حکومت این کشور بیش از 40 تن از اعضای شورای ملی را به طور مجانی به خاطر ادای فریضه حج به عربستان سعودی فرستاده است. این موضوع را احمد بهزاد وکیل هرات در ولسی جرگه به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد.
از پول ملت افغانستان. من نمیدانم کسانی که به حج میرند و او هم از هزینه‌اش را از جیب ملت پرداخت میکنند، این حج رفتن آنها چه حکم شرعی میتونه داشته باشه؟ بیش از 40 تن از اعضای شورای ملی افغانستان از به صورت مجانی اینها توسط حکومت به حج اعزام شدند، و برای ما سوال هست که هزینه این سفر اینها از چه حساب پرداخت شده و با کدام مجوز شرعی حکومت چنین حاتم بخشی میکنه؟
اما فیض محمد مختار رئیس حج و اوقاف وزارت حج و اوقاف بارد این موضوع میگوید وزارت حج و اوقاف تنها حدود 10 نفر را با تیکت های مجانی به عربستان سعودی فرستاده است و سایر مصارف را خود وکلا پرداختند. آقای مختار همچنان میگوید سالانه از طرف وزارت حج و اوقاف برای شورای ملی سهمیه داده می شود تا 2 نفر را به خاطر ادای حج به این وزارت معرفی کند، اما به گفته او مصارف سفر به دوش شخصی است که از طرف شورای ملی معرفی می شود.
چون نفر از طریق وزارت حج و اوقاف و پول وزارت حج و اوقاف رسده باشه، این کاملا رد است و احتمال در حدود 5-6 تا 10 نفر از طریق وزارت حج و اوقاف رفته باشه که در تیکت فری روان کردن و متباقی وکیل سیبا خودشان یک جاد ویزه آزاد گرفتن و خودشان کارشان پیش خودشان از صرف تیکت خریدن و رفتن به عربستان سعودی.
در همین حال شماره دیگری از وکلا میگویند غیابت تعداد زیادی از اعضای ولسی جرگه باعث برهم خوردن نصاب مجلس شده و بیشتر فیصله های ولسی جرگه با وجود بحث های طولانی بی نتیجه باقی مانده است. این وکلا میگویند بر علاوه این که تعدادی به خاطر ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند، تعدادی به صورت دوامدار در جلسات حضور ندارند و تعدادی هم در خارج به سر میبرند. موضوع غیابت وکلا در حال مطرح شده است که به گفته هیئت اداری ولسی جرگه تا فرارسیدن رخصتی های زمستانی وکلا آنان باید چندین قوانین ضروری را تصویب کنند. این در حال است که به رخصتی های زمستانی وکلا کمتر از 15 روز دیگر باقی مانده است. به روز شنبه نیز شماری از وکلای حاضر در مجلس روی قانونی که بودجه اضافی را برای وزارت داخله اختصاص می‌دهد بحث کردند، اما این بحث ها به روزهای آینده مکول شد. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
اوضاع جاری افغانستان در مطبوعات عرب در مقایسه با رسانه‌های غربی اندک است. در این هفته خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی به نشرات عربی نگاه انداخته و با بازتاب تحولات افغانستان در رسانه‌های عربی زبان برخورده است. این گزارش را گوش می‌کنیم.
مصاحبه اختصاصی خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با رادیوی آزادی در کابل در مطبوعات مصری انعکاس یافته است. روزنامه اهرام چاپ مصر نوشته است که خانم هیلاری کلینتون در مصاحبه اختصاصیش با رادیوی آزادی بر ضرورت گماشتن افراد تکنوکرات در حکومت جدید افغانستان تاکید کرده است. این روزنامه می‌افزاید که خانم کلینتون در هنگام حضورش در کابل به غرض مشارکت در مراسم اعداد سوگند قانونی ریاست جمهوری از رئیس جمهور حامد کرزی دعوت کرده است که افراد کارشناس و توانا دور از افراد جنگ سالار در حکومت آینده سهم بگیرند. اما این روزنامه در اول اخبار جهان همچون دیگر روزنامه‌های عربی زبان مثل شرق الاوسط و غیره نوشته است که دور جدید ریاست جمهوری حامد کرزی با ادامه اعمال خشونت آمیز بوده است که از هنگام به دست گرفتن دور دوم 30 نفر در افغانستان کشته شدند. و در تحلیل این رویداد روزنامه اهرام می نگارد که اعمال خشونت آمیز وعده های رئیس جمهور حامد کرزی را در برقراری صلح و به دست گرفتن وظایف امنیتی افغانستان از خارجیان زیر سوال قرار می دهد. این در حال است که روزنامه الحیات عربی زبان سرمقالهش را به مراسم حلف وفاداری رئیس جمهور حامد کرزی اختصاص داده و نویسنده آن ابتسام رئیس جمهور حامد کرزی را با وجود تهدیدهای روزافزون طالبان و القاعده و حضور بیش از 100,000 از عساکر خارجی با حضور گسترده رهبران کشورهای غربی در این مراسم تعجب آور توصیف کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینک نگاهی به حوادث منطقه داریم و جریان عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبائلی در 24 ساعت گذشته. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان گزارش می‌دهد.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس می‌گوید که در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامی راه نجات در مناطق مختلف وزیرستان جنوبی در حدود 14 طالب مسلح کشته شدند و در جنگ رویارویی در حدود 6 سرباز اردوی پاکستان کشته و 4 دیگر مجروح گردیدند. جنرال عباس میگوید سربازان اردوی پاکستان توانستند که از راه جندوله و سرروغ منطقه گندیل والا را تحت تصرف خیش درآورند و سربازان اردو در مسیر راه شکی و کانیگرم عملیات تصفیوی را در مناطق پایا و یارغاخیل وزیرستان جنوبی برا اندازی نمودند که در نتیجه آن از یک تونل حفر شده به مقدار زیاد سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه را به دست آوردند. گفتنی است که اردوی پاکستان افغانستان در این اواخر در محاز سیوم یعنی از طریق راه رزمک به سمت مکین در حال پیش قدمی می باشد و به اساس گزارشات در ظرف 24 ساعت گذشته در منطقه لکی غنده بین افراد مسلح و اردوی پاکستان درگیری شدید رخ داده است که در نتیجه آن تلفات سنگین به هر دو جانب وارد گردیده است. اردوی پاکستان از تاریخ 17 اکتبر بدین سو بر ضد طالبان مسلح در منطقه وزیرستان جنوبی عملیات نظامی گسترده را برا انداخته است که در نتیجه این عملیات نظامی تا به حال به طور مجموعی بیشتر از 450 مرد مسلح کشته شدند و به گفته مقامات بلندپایه اردوی پاکستان در بین کشته شدگان جنگجویان خارجی نیز شامل می باشند. در این حال اردوی پاکستان ادامه نماید که در نتیجه عملیات نظامی راه نجات یک تعداد مناطق مهم را نیز از نزد طالبان مسلح پاکسازی نموده است، ولی تا به حال در ارتباط این ادعای مقامات اردوی پاکستان به طور مستقل تصدیق به عمل نیامده است، زیرا تمام راه‌های ورودی به منطقه وزیرستان جنوبی از طرف حکومت پاکستان به طور مکمل مسدود گردیده است و خبرنگاران نمی‌توانند داخل منطقه شوند. وگم سبا، رادیوی آزادی، پیشاور.
شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه عملی اراری، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.